سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن په 9 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې له کندهار، هلمند، فراه، هرات او نیمروز پرته د هیواد په ټولو ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د واورې، تیز باران، بادونو او سیلونو اټکل شوی دی. دا ورښتونه له پرون راهیسې پیل شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ډیری ولایتونو کې هوا هم سړه ده او بېوزلي خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې تیر کال په ټول افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 12.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف مشر ډاکټر تاج الدین او ویوالی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې په دې هیواد کې لا هم د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د پای ته رسولو لپاره مبارزه روانه ده او نور کار ته اړتیا لري. هغه هیله څرګنده کړه چې هر افغان ماشوم ته واکسین ور ورسیږي تر څو په ټکو یې دا واکسین افغان ماشومان له دې ویروس څخه وساتي. او ویوالی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت د نویو مقرراتو له مخې په روسیو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق کمپاین له کور په کور څخه سیمې په سیمې او جومات په جومات ته بدل شوی دی. وړاندې ګڼو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنې او شکایتونه مطرح کړي چې د دې کمپاینونو د څرنګوالي د بدلون له کبله یې ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په کندهار کې د 1420 بستریز روغتون د جوړولو په اړه له قطر سره خبرې کړې دي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د وزارت سرپرست نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د قطر له شارج دفر سره په لیدنه کې د دې روغتون د رغونې ترڅنګ د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو او د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره د غوره خدمتونو په موخه د روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. په بیان کې د قطر د شارج دفر له قوله راغلی دي چې نوموړي په دې برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر 2 اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له امله ممکن د لومړنیو روغتیایي خدمتونو او پاملرنې 80% چې دا سازمان یې ملاتړ کوي بند شي. د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي څو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په هغه لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو اس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وړوي. په لیک کې راغلي دي چې که دا اداره بنده شي نو له هاوانا نیولې تر کراکاس، مینسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي چې خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي او دا خبره یقیني کړي چې د یو اس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیت دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو اس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونې کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 1 نیټه پیل شوې. او ترکی چارواکو پر هر ډول لاریونونو بندیز د رواني وري میاشتې تر 12 پورې وغځاو. د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې له تېرې چهارشنبې راهیسې لاریونونه روان دي. دا لاریونونه د استانبول د ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د اصلي سیاسي سیال اکرم امامغلو له نیولو وروسته پیل شول. نوموړی تیره چهارشنبه د اداري فساد په تور ونیول شو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې لاریونونو په ترڅ کې په ټوله ترکیه کې د نهو خبریالانو په ګډون تر 1100 ډیر کسان نیول شوي دي. ولسمشر اردوغان تیره ورځ دغه لاریونونه تاوتریخجنو بلل. په عین حال کې د اروپایي ټولنې شورا د لاریونوالو پر وړاندې د ترکیې د پولیسو د اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له لاریونوالو سره د تاوتریخوالي راپورونه یې ترلاسه کړي دي.
خا
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د واشنگتن ډی سی یوې محکمې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ته حکم کړی چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بندولو له اقداماتو لاس واخلي. ازادي راډیو له دې ادارې شکایت کړی و چې د کانګرس له لوري د راډیو ته ځانګړې شوې بودیجه یې بنده کړې ده، او له محکمې څخه یې غوښتي و چې د دې اقدام د مخنیوي موقت حکم ورکړي، چې محکمې هم دا غوښتنه ومنله. محکمې په خپل پرونی حکم کې وویل چې یو ایس ای جی ایم د ازادي راډیو د بودیجې د بندولو په برخه کې په خپل سر عمل کړی، او که دا اقدام عملی شي نو د رسنۍ ته به سخت زیان واړوي. د محکمې قاضي رایس لمبرت په خپل حکم کې ویلي چې د ازادي راډیو د بندولو د اقدام د مخنیوي لپاره موقت حکم ته اړتیا شته، ځکه د راډیو ښودلې ده چې احتمالا د محکمې په جلسه کې به دا قضیه وګټي، او د یو ایس ای جی ایم اقداماتو ته تر بلې غونډې پورې اجازه ورکول ښایي دا رسنۍ زیانمنه کړي. قاضي لمبرت وویل د یو ایس ای جی ایم مشرتابه، حتی که ولسمشر هم ورته ویلي وي، نشي کولای. ازادي راډیو د داسې یوې جملې په وسیله بند کړي چې عملا کوم استدلال پکې نشته. محکمه به په بل ګام کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هغې غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي چې له یو ایس ای جی ایم څخه د 2015 کال د 2015 مالی کال په پاتې برخه کې د راډیو ته د کانګرس لخوا $70 میلیون تصویب شوی بودیجه هم ورکړي. تمه ده چې محکمه به په راتلونکو اونیو کې په دې اړه خپل لومړنی حکم صادر کړي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. د وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به ازادي راډیو او څو نورې رسنۍ زیانمنې، او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا به خوشاله کړي. په یو لیک کې چې د کانګرس له 40 ډیرو غړو لاسلیک کړی ویل شوی دی چې د یو ایس ای جی ایم بندیدل به په نړۍ کې د امریکا اعتبار او نړیوال دریځ ته زیان وروي. په لیک کې راغلی دی چې که دا اداره بند شي نو له هاوانا نیولې تر کراکاس، منسک او تهران پورې په هغو ټولنو کې چې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه لګېدلي میلیونونه خلک معلوماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د کانګرس د غړو ویلي چې له ولسمشر ټرمپ څخه په کلکه غواړي څو خپل اجرایي فرمان بیرته واخلي، او دا خبره یقیني کړي چې د یو ایس ای جی ایم او د هغې د ټولو اړوندو شبکو فعالیتونه دوام کوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو هم له 3 لسیزو راهیسې د یو ایس ای جی ایم په چوکاټ کې خپرونه کوي. د افغانستان لپاره د دې راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13 نیټه پیل شوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټاټ وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د هیواد د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو هم د اوبو د کمښت له کبله شکایتونه کړي، او ویلي دي چې د ستونزې ژوند له جدي ننګونو سره مخامخ کړی دی.
د هلمند ولایت اوسیدونکی احمد الله وایي د اوبو کمښت د ده او کورنۍ ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی، او ټولې کروندې وروچې کړې دي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی احمد ګل هم ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له ورته ستونزې شکایت کړی دی.
همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار همه از بین برفته.
دادی وچ کلی لعمل ما کرنی او کروندی لمن زدنی دجوان هر چه ما پکی للاس ور کری مالونا و چاروی ما پکی مرشوی کابو چلویخ کرنی یو چه دو بود کمخ لعمل اړیو خپل مینې پریږدو او نورې سیمو ته ولاړ شو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر خلک د اوبو په ځانګړې توګه د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې 20 میلیونه خلک د اوبو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي، ځکه په خبره یې د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرام په داسې وخت کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د اټکل له مخې 80% افغانان په کافي اندازه اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اوبو د کمښت لامل د دغه هیواد د طبیعي یخچالونو چټکی ویلې کېدل بللي او ویلي دي چې دغه یخچالونه د اقلیم د بدلون له امله د ویلې کېدو په حال کې دي چې افغانستان د اوبو له جدي کمښت سره مخ کړی او د اوبو لګولو او خوراکي توکو تولید یې له ګواښ سره هم مخ کړی دی.
پاینه حل کې د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداري ورکړی چې د بشري مرستو کمښت د افغانستان د میلیونونو وګړو ژوند ورستر بلې لال خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د مرستو پراخ کمښت به په افغانستان کې د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو په کمیدو سره میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو په اړه اندېښنې زیاته شوې دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو کمښت خلک له جدي ناورینونو سره مخ کوي او د بشري سازمانونو فعالیتونه په جدي ډول محدود کړي دي. NRC د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه به ښې پایلې ونه لري او په خطرناک ډول به د ښځو او ماشومانو پر ژوند اغېز وکړي. NRC زیاته کړې چې د ډیری نورو بشري سازمانونو په څیر دوی هم اړ شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې دفتري چارې وتړي او ځین نور دفترونه هم د بندېدو له خطر سره مخ دي. د NRC د معلوماتو له مخې د مرکزونو بیا د رستنیدونکو کډوالو او کورنیو بې ځایه شوو سره د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې په ځانګړي ډول میرمنو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یو شمېر مؤسسو کارکوونکي افغانان هم په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو بندېدل او محدودېدل تاییدوي. په بغلان کې د وی مرستندوی موسسې یو ځای رضاکار چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
تقریبا تر دوه لوی میاشتې پورې مرستې روانې وي. خلکو ته د خوراکي توکو، جامو او نورو شیانو مرسته کېده، خو له هود میاشتې وروسته دا مرستې بندې شوې دي.
په سمنګان کې د وی بل مرستندوی موسسې په خاني کارکونکو هم تایید کړ چې هلته ډیری موسسو فعالیتونه درېدلې او کومه موسسه فعال هم وي په خبره یې د مرستو ویش محدود شوی دی.
د خارجي مرستو په اړه باید دومره ویل چې تاسو ته بهتره معلومات ده چې په افغانستان کې د اوسنی نظام د ځینو بندیزونو پر اساس ټولې موسسات تړل شوې ترته بهر وتل او یا هم دفترونه بند دي ترسو مظلوم او بشر افغانان سره مرستې وکړي. بینان که کوم زره کوم سیمه یا کوم ساحه کې چې کوم مرستې هم کیږي محدود مرستې کیږي،
خو اړمن خلک وایي دوی بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. وجهه چا د پروان ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. درې ماشومان مې ناروغان دي. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی. کاشکې خدای غریبان هیڅ نه پیدا کولای.
نظیفه چې بیا په کابل کې ژوند کوي وایي
زخپل ناروغ یم. د لوړ فشار ستونزه لرم. کرای کوټ کې اوسېږم. میړه مې تقاعد شوی. هیڅ ډول عاید نه لرم. تر اوسه له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د اجرایي فرمان له مخې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې د دې هیواد له ګټو سره همغږي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په 2015 کال کې شاوخوا 3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخېدلې.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي یو سره چې د لرګي جیکي زیږې به سره کمی دي.
پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز شخونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا وخته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دکې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دې دبګری کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای اباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غضیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زما هم چې دا د دوی دشمن دی کامی.
تبلغ غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمون کې دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلت هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لږې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له هلو ځلو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کیښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکل دی چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، ولی سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پوهنځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې. دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار، دوه هفتی میاشتنی، دوه میاشتنی پروګرامونه به مو سره بوسازان، ټرینران به مو دوی به مو روزله، دوی ته به مو سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه هم ورکوله. او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان افغانستان تقریبا د شل ولایتونو زیات پورې چزما سور معلوماتي د شل ولایتونو زیات ماس موږ سره په دغه پرامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلازمېنه نه پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل 15 ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، په دې برنامو کې به برخه اخیستله
او الحمدلله چې موږ دوی وزګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتونو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفریح کې ګټه ده نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې
تغییر نوشنواره صاحب وبخشئ په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوري نه استفاده کړله د بدو په بدل کې به یې لور ورکوله یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به ښودېدله د هغوی په کوژده کې به چې کوم په دودونه بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو هم د پلار کور دپاره وه هم د خرګارۍ دواړو طرف دپاره وه یعنې د دغو فکري رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ په رفاه په طرف باندې یوسو نو دې دپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنې ډېر ګټور تمامېدل نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسو هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو به اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه وو نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبره فکر باندې اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور اړخونه تیر کړو خاص کر د دغه زبو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافي کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یوازې کې چرته پوهه او معلومات کمی اوس موږ د همدا به فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په څو تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي څو چې معلومات او پوهه زیاته شوه په خپله باندې اصلاح راځي اساني راځي رڼا راځي.
شنوار صاحب د ادب برخې ته راشم، د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې، د دوی په ایډیټ کې، د دوی په ډیزاین کې، د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډېرې اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوشو کې به د دوی ایډیټ، کمپوز او ډیزاین په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبی غونډې مخکې خو به دي جمهوریت نه دی، جمهوریت په وخت کې به پنځه سره زرنې افتواره پنځه سره زرنې دی، خو اوس له بده مرغه دی بعضي ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمون ادبی اوسنی هغه کوم هفته اونیزی او پنځه سوزنی غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډیږي او اوس مشکلات لرو غونډې واکه چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ
زمون پروگرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځای ولري پنځوس کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړې ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زه په نیک پال لسم چې انشاءالله دغه څېړنیز لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخې اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غني خان خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو چې دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به مو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سپ تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی نو د دې کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه راټولو د چاپ ګاڼه به سنبالو انشاءالله
له ښاغلي شینواري څخه مننه دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولس نور کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی شاغلی شفق تاریخ لوستی نو د یو تاریخي کتاب په اړه لده واورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبالل دی د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري د اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه سیړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حلار هم په ګوته کوي ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامسته کړی دی تر دې مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زړو نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاته کیدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دی دغه ستونزه د مخکینیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول ښه راغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه شوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یوه پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوسی او د غراز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزورو باندې واکمنی کړې وه او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند د نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپاړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیر شکاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتې سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوس یې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څرنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي:
لنډو کیسو ته زما څومره پام واوښتی. افغانستان کې هغه زیات خپلی تراژدي زیات شولې او هغه وخت کې ما کې آزاد شعر کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنې پام یې ډېر نه ورته اوښتی او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتی. نو هغه دردونه یعنې پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواد دردونه څخه مې اخیستی، هغه دونه ډېر څه چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درته وایم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ماته یو لیکنه معلومېده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی، فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد ملصاحب تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدې. نو ما هیواد ملصاحب ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي.
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنې وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې هم کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګې وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې یې دا اوس کې یو ما پیدا کړه په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه. یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله، نو هغسې مې ولیکلې. خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کړمه راغونډې کړمه هغسې مې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدې د شعر هرکلی مې کېدې، هغه څه ونهست زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانره څنګه دي یو بل ځای نیولی شي؟
په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي. نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه وده یو څه سره نږدې دي. غزل چې د چوکاټ ډېر تنګ دی او د نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په لازما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای سي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېستې یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای سي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی دغه اړیکه یې په منځ کې موجود دی.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډه کیسه لیکلې چې آزاد شعرونه یې نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ساقی ستا خو ساقی نستا ده تکمیل کسه نمگلی تاک لخبلا و روسو ده انگور کسه نمگلی ونی خوب که منی ونی خوب که منی ونی چانگی چانگی لاسونه لپی لپی خوشیجی بند پر بند خزانونه ده یتیم و کچنیانو لوژه شنگی تراغلی گروانونه ایزگی بکلی بیتنوی اولی بردونه ستنی نستا پا بازار کی د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگه شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وژمې سته د رڼا حقیقت ولاړ دي سپېلو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستړې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب نار کی راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر تورستر که چه پیسیوی حافظه الوتل چیر شخ کری وزرونه ی جلی تو بنیولی آدم ستا خودرخانه ی ده ورکسوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تابیره د کتاب تور لویدلې دي لپانو کتاب چی دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مئین سو په کیسه کې یې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسوسه وي د نجلۍ خوبې تعبیره ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعالې دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړ کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، اوړی هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالی او دینه چې دی د جوارو او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني صرف تفاوت دا لري د دې اوړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیات دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشیني اوړو نه د ژرندې اوړي.
زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه ښه او خرابېږي نه، او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه وسم برابرې دي، او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلی نور خپل استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت یې را به کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
خراج باخ
او زبا پخولش مستامینا با پخلاک زبا پخولش مستامینا با پخلاک مختراتا سبا سبا دو زبا بیگا تو مختراتا سبا ساد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا ساد توفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی نوی